سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې وی تاسو موږ راک د ازادي رادیو نوري اوس تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه صدر ساته د سهار لښبګو د مخام در شپګو په لاندو صفونو نه 3215 مترو د مخام لښبګو د سهار در شپګو په منځنۍ صفه دو لښبګ نه ووري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر وای د دوه په غونډه کې د طالبانو له ګډون و تجربه کړن د ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. خغلی میلر پرون سه شنبه خبر لاند ویل امریکا هم پر څو اهداف کار کوي او تر ټولو لومړی هغه داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نشي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د همدې اونۍ د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال خبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بېوزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو روغتیایي خدمتونو کار ته لازم لاسرسي پرته ژوند مخې ته وړي. ملګري ملتونو پخوا هم ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. له بل پلوه بیا ملګري ملتونه وایي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبره نن چهارشنبه د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیاو د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړی ده. وړاندې راغلي چې د اړتیاو د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په راپور کې راغلي چې د هرات زلزلې د 212 میلیونه ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړۍ او د نږدې 9 میلیونه ډالرو په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 10 او 11 او 15 نېټه په هرات کې زلزلو له 250 ډېر کسان ووژل او له 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې له څه باندې 2.5 کلونه وروسته په ظاهرا لومړني بهرني سفر کې د سعودي عربستان مکې ښار ته تللی دی. پژواک خبری اژانس د ښاغلي غنی د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکوي چې هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغې یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښاغلی غنی پکې له احرام سره د عمرې د ادا کولو په حال کې معلومیږي او شاوخوا یې د سعودي امنیتي چارواکي هم ښکاري. خپله محمد اشرف غنی او د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. محمد اشرف غنی د 2020 کال د اګست په 15 نېټه هغه مهال کابل او چې طالبانو د ګڼ شمېر ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازو ننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عربي اماراتو ته تللی دی. او روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د نه مطلب ارګانونو په ټاله کې شامل کړه. د روسیې د عدلي وزارت دغه حکم له مخې هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي دغه راډیو ته ملوي یا ورسره مرکې کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې د دغه راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړې وه. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کوپس ویلي پر ازادي راډیو دا محدودیت په دې معنی دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان وړاندې او کوخ بولي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا تمویل کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغان نجونو د طالبان له خوا بندي څه په اشاره ویلي دي چې باید په نړۍ کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپیژندل شي. دا چې په افغانستان کې د طالبان له خوا پر افغان نجونو د بندیزونه څومره جنسیتي اپارتاید ته ورته دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې څومره ماشومان کولی شي په خپلو مورنیو ژبو زده کړې وکړي او هغوی چې له افغانستان بهر ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ورځو د هغو کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان رسانه شوي دي ستونزې در سره شریکوو.
بارانونه هم دي او زمن ده او جم نشته ده او بېخي دي مریفتیا سره دسې او پتنګ راغلي یو شی نه لرو، نه د جی لرو، نه درمل د دوا دپاره موږ هغه نه لرو.
همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د برټانیې د کابینې یو وزیر په دې اعتراف کړی دی چې برټانوي ځواکونه په افغانستان کې جنګي جرایم ترسره کړي دي. دا چې دا جنګي جرایم چیرته او کله ترسره شوي دي په دې اړه ته وروسته جزئیات لرو. نور مطالب مشتملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر دسیال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت کورونه یو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خزو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت وپیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلمه کې خبرداری ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه، سیاست او کړنې د نجونو او خزو پر ضد د تبعیض، ظلم او تسلط شکر غوړه کړی چې د جنسیتي اپارتاید سره برابر دی. تفصیل امید زهرم الله ورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خبره کړې، لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړې، ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو او خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو، سیاست او کړنو د تبعیض، ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده. خو له دې وړاندې په افغان چونو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسۍ او عمل چې ښځې د سختې نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو او ښځو لپاره یو حقیقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوس مهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دا پیژندنه له ډېر وخت راهیسې د ځنډ ښکار ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم پر دوی د لګېدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
ښځې تر فشار لاندې دي، ښوونځي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کوره هم بهر وځي په بېلابېلو نومونو نیول کېږي یا هم ځورول کېږي چې ته حجاب نه لرې. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپېژندل.
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکاره جنسیتي تبعیض روان دی او نور باید د حالت پای ومومي.
له دې زیات د ناورین نه رامنځته کوي، له دې زیات د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، له دې زیات د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او له دې خپل سر او کړنو دې لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. لبل پلاوه بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوحې په غونډه کې د طالبانو له ګډون د حیرانتیا خبره نه ده او طالبان نوري موخې تعقیبوي. دا چې نوري موخې څه دي په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره سره وایي طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. د دغه وزارت ویان میتو میلر د سیشن بې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل طالبانو د دوحې په غونډه کې ځکه ګډون ونه کړ چې د ده په وینا دوی بېلابېلې موخې تعقیبوي، خو هغه په ډاګه نه کړه چې طالبان کومې موخې تعقیبوي. نوموړی د دوحې په ناسته کې د طالبانو د استازي د برخې نه اخیستلو او د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره د روسیې او ایران د استازي د پڅنډه کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. نوموړي دغو دواړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره بلکې د افغانستان له مدني ټولنې سره هم اړیکې باید ولري. د روسیې او ایران ځانګړو استازو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو او د مدني ټولنې له پنځو استازو سره لیدو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته د میتو میلر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د دوی حکومت اوس مهال د افغانستان استازیتوب کوي او امریکا په تیرو شلو کلونو کې د خپلې مداخلې خونڅه کړی. میتو میلر دا هم ویلي امریکا بشري حقونو ته تا د طالبانو پر درناوي او افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز د بدلیدو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه وویل
موږ د یو څو مسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو. لومړی دا چې افغانستان د ترهګرو په ګرم مرکز بدل نه شي تر څو په نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. دوهم د ټولګډونه او هر اړخیز حکومت رامنځته کول دي چې ټول اړخونه په کې شتون ولري. او دریم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د نه درناوي په اړه اندېښنې.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرن ډیکر هم د دوحې د غونډې د پای ته رسیدو په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان له خلکو او مدني ټولنې سره د امریکا متحده ایالاتو ژمنې پیاوړې دي او هغه هم د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو د لا زیاتو نظرونو اورېدو ته سترګې په لاره ده. دا په داسې حال کې نه چې یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان په دې باور دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون بل نړۍ او امریکا سره د دوی پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر او سیاسي فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل په هغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه د طالبانو نه ګډون به د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره د دوی اړیکې خرابې کړي.
او په دې کې د شک ځای نشته چې طالبان خپل ځان ته برنامه او پروګرامونه لري چې متاسفانه په ځینې حالاتو کې هغه به د افغانستان خلکو ته موثره واقع نه شي مګر د طالبان منافعو ته به ډېره ګټه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
که اوس دپاره طالبان د دغه رقابتونو نه په خپله ګټه استفاده کوي خو صحیح دی چې دوی تر یو مودې پورې به دغه رقابتونه نه استفاده وکړي، لیکن په آخر کې بایلونکي به دوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او نړیوالې ټولنې تل د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی چې طالبان یې تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د پر ځای کولو ادعا لري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. ورزه په دې راپور کې د کډوالو ستونزو ته هم تم کیږي.
د کډوال نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستان د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي په تیرو څلورو میاشتو کې له 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 1000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمهم ده او حجم نشته ده او بېخي د مرستیا سره دسې یو پتنګ راغلی یو شی نه لرو، نه دی جی لرو، نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو چې مونږ ماشوم ته مونږ دوا واخلو، کاروبار نشته.
د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي:
تر اوسه مو د هېڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې، ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو، موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 4.5 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي په افغانستان کې په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له 1,600 کسان ډېر مړه شوي او تر 4,000 نور ټپیان دي. ورزو د دې پیښو لاملونه په دې راپور کې اورو.
په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوي مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په 13 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3,015 ترافیکي پیښې شوي دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د تلونیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1,600 کسان مړه شوي او تر 4,000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 918 نارینه، 192 ښځې او 4,000 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لویې لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټوکو یې 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړه شوي، ازادي راډیو ته یې د پیښې کیسه داسې وکړه:
4 کې چې دی کنه زما یو مور، یو مې پلار او یو مې خور، یو مې ورور. د هغې غاډ نه شپه چې حرکت یې کړی و راتله کور ته، کډه یې جلالآباد راوله. 11:00 بجې د شپې وې چې دی باندې په نسروبي کې ګاډی اوښتی و.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول، اوس دی له خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل:
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول، خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. له همدې ترافیکي پیښې له امله ما $3,000 زیان و.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کېږي چې له جګړې وروسته پکې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلی وو یوازې په دغه ولایت کې د لسو میاشتو په موده کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې د 9 کسانو د مړه کېدو او 155 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو.
اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور واورو چې د برېټانیا د کابینې یو غړي د دغه هېواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی. د برېټانیا د پخواني پوځ په چارو کې د دولت وزیر د سېشنبې په ورځ په افغانستان کې د برېټانیا د جنګي جرمونو د تورونو په اړه په یوې خپلواکې محکمه کې دغه اعتراف کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د دعوه په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و. خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسلوال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید است که تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایه څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتېری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایسن یو قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښې وي دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنی پیش از پیش فکر کردن چې باید بکنن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د برتانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزش
انسانانو دا سرګنده ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو د توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوي افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشوو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوي افغانانو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2013 او 2014 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتېری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
آزادي راډیو نن د جنوري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کډوالۍ ته اړ شوي، اندېښنه څرګندوي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي چې د مورنۍ ژبې ژوندي ساتلو لپاره دوی خپلې هڅې له ماشومانو سره کوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا په دې باور دي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ترمنځ د مورنۍ ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 30% وګړي په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه یې اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې ازبکي ده، د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپله تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت ته کوپنج آیلولرنینګ بالالری میزبان مملکت ته تل اورګنشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي، د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامدار توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو تر څو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکوال سمیا رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی به شکل معیاری و بهتر یاد می گیرند.
خود پښتو ژبې او ادبیاتو کارپوه او فرهنګي فعال غفور لیوال وایي اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالي لګښت ته اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښې بڼه نشي ترسره کېدای. غوره دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنیو ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمي چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړې، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شش بود که رفت می شده سه سال شد از دست محروم
شپگم طولگی که و اوام طولگی تطلا اوست ری کالا که گیل از دکرو محروم شوی زیا و موریم چه غوارم مشومان می پرزان بسیاوی تحصیل کرده وی چو پراتلون که که وش کولای خپل ستونزی پا خپل حل کری داری والا طولا ناو حقا هوادون چه زمو غاگوری حد سدی وکری چو کونزی او پا هنتونو نخلاص شی او طول پا خپل جبا ذکری وکری
د مورنی جبی نری والا ورست د 1999 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شو. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګله دېش نه وخت و. د 2009 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پرېکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو زده کړه د زده کړې ستون او د نسلونو ترمنځ زده کړې نومولې ده.
دوی بنیمه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زمیټو میلر وایي د دوحې په غونډه کې د طالبانو د ګډون متعجبه کړنې ده، ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون خبریالانو ته خبره کړې وویل چې امریکا هم پر څو هدفونو کار کوي، تر ټولو مهمې هغه دا ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ساله بدل نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي سږ کال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا ملګرو ملتونو د بشرپاله غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې. هغه دا خبره نن په بخښنې سره پرون پر خپل ایکس پاڼه کړې ده او لیکلي ده چې ډېر افغانان بېوزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې هم ویلي چې په افغانستان کې 9 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. لدی سره جوخت بیا ملګرو ملتونو ویلي چې په هرات کې د 13 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالاتو د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبرې نن چهارشنبه د هرات د 13 اکتوبر میاشتې له مرګونی زلزلې وروسته د اړتیا د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړي دي. وړاندې راغلي چې د اړتیا د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیا بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. ملګرو ملتونو وایي چې د 13 اکتوبر میاشتې په 15 او 15 کې په هرات کې زلزلو له 1.5 زره ډیر کسان ووژل او له 2 زره شپږ نورې ټپیان کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په متحده عرب اماراتو کې له څه باندې 2.5 کلونو وروسته په ظاهرا لومړني بهرني سفر کې سعودي عربستان مکې ښار ته تللی. په ژبک خبري اژانس د ښاغلي غني د ورور له قوله نن راپور کړی دی چې هغه د ورې د تکول لپاره عربستان ته تللی. په شمېر ویډیوګانو کې هم ښکاري چې ښاغلي غني معلومیږي پکې او چې هغه د سعودي عربستان امنیتي ساتونکي هم ورسره دی. په خپل اشرف غني او د سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیې د آزاد اروپا ازادي راډیو د نامطلوبو ارګانونو په ډله کې شامل کړی دی. د روسیې د عدلي وزارت د دغه حکم له مخې هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته ملوي او یا ورسره مرکه کوي، له جنایي تورونو سره مخامخ کېدلی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې دغه راپور په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. د وړاندې روسي د آزادې اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې هم شامل کړی و.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې اونیزي خبرونه کې پر ځینو لنډو خبرونو ورا خو نور خبرونه د افغانستان او سریلانکا ورستیو سیالیو ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې به پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی په دې خبرې کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزې سیالۍ وبایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمدزی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کېنول شي که لا ډېره پاملرنه ورته وشي. راسره پاتې شئ. د خبرونې پایل له لنډو خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هم سریلنکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې یې د 240 او په دویمې لوبه کې یې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اولی سیالۍ کې عظمت الله عمرزی لومړنۍ سلیزه ووهله او محمد نبی بیا له 9 کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلنکا لپاره بیا پیلیز توپ وهونکي نساکا لومړنی سریلنکای لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګ سلیزه ووهي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمن او سلیم ساپه د ټپونو له امله نه دي غوره شوي. د دوشنبې په ورځ کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډله کې نور لوبغاړي رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدرا، نظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومن او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپله لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر، چیرتا سلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، دنجایا ډیسلوا، کوشال پریرا، انجلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا دننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان اټوشارا شامل شوی دي. د شلوریز سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوست نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام. د استرالیا د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې استرالیا وګټله. استرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه یې کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی وو. هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 اورونو کې 144 منډې وکړې. د استرالیا د نولس کلنو ځوانانو لوبډلې د څلورم ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولي وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14 مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی وو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د اسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپلې اتلولې دفاع وکړه. یا د سیالۍ د فبروري په 18 نیټه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن تدری د یو په مقابل کې ماتې ورکړه. د ویل ده چې د یاد اسیا جام د تیر کال اتلولي هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوره لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنې مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړې دي. په یادو سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو اته غوره لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې ام البلاد، سپین غر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، بوست، نګینې، هریوا او هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنۍ دو پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ تر سره شوې ده. د ورده چې په دې لیک کې لومړی لوبه به د ام البلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید ده. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، هرکلی درته کوو. ستاسو لاند تر ټیسټ لوبې وروسته په لومړنیو دوه ورځنیو سیالیو کې ولې افغان لوبډلې سختې ماتې وخوړې؟
بالکل، په ټیسټ کې زموږ ټیم چې د مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې زموږ بیټسمنان چیرته بیټنګ کوي، کومې قوي نقطې دي، کومې ضعیفه نقطې دي، هغه ځکه دوی بالینګ هم ډېر ورته وکړه او ډېر زبردست یې پلان کړ. همداسې له ون ډې میچونه معلومېږي او زموږ بالینګ کې څه سټرینت ده، څوک څه شی کوي او په کوم جی کې په بولینګ کې مونږه صدا وهل خرو مونږه چې ته ټارګټ کېدای سو هغه هم په صحیح توګه او په منظم توګه سریلانکا لوګډلې او کوچینګ سټاپ په منظم ډول باندې پلان کړو.
په دوی مثال کې په یو سل درې څلوېښت منډو د دوه لوبغاړو سوځېدل او بیا په یو سل درې پنځوس منډو د ټولو لوبغاړو سوځېدل ستا لاندې په څه معنا دي؟
په یو ټیم کې د هر بیټسمین رول او د بولر رول معلوم وي. کچته دا رول نه معلوم بیا په ټیم باندې زیات پریشر راځي. هر بیټسمین خپل دنده صحیح په مخ باندې مخکې نسی وړای, خپل وظیفه مخکې نسی وړای, نو رول ډیر زیات مهم ده. همدغه وجه ده چې کچته رول ډیر مهم نه وي بیا به بیک ټو بیک وکټ یې نیو وکټ په لبل وکټ سره ډیر په کم منډو سوځيږي او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخکې لاړ شي. پلان باید یو وسیږي, خود بیټسمینانو رول پکې معلومی او هر څه خپل رول ولوبوي. نو فکر یې د سیسې بیټسمینان سړي د خپل رول مطابق لوب نه کوي, نو په دې وجه باندې صدا د منګه بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډیرو کمو منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وسی وي.
فکر کې د چتر نړیوال جام وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله په ورځنیو سیالیو کې د وی متفاوتې لوبډلې په توګه را څرګند شي او خې سیالۍ به وکړي. ښکاري چې هغه سوچونه غلط دي.
نه, دا فکر خو بالکل غلط ده چې موږ په ورلد کپ کې د سنوسو کولای چې موږ تو وایو چې هغه نه خدای ریښتیاي چې په هغه پلاني وخت کې ما خلو وکوله. کرکټ سدا هر ورځ نوی ورځ وي, خلک سدي پلان کوي او مونږ ته دومره د کوي ټیم په سترګ نه کتل کېدل. مونږ څه څومره میچونه وګټل وس خلک مونږه دی صحیح حریف په نظر مونږ ته ګوري او مونږ به ډېر صحیح پلان کوي, مونږ سره به ډېر صحیح سیریز میچ کوي. نو کچې ته مونږه بیټسمینان صحیح پلان کیږي او تو پاچونه په هغه ځای کې ډېر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه ځي, بیا نو مونږه دوی په اسانۍ کوي چې مونږ وکټ ترلاسه کړي. نو مونږه ټیم به نور هم پلان کیږي, نور به هم ایکسپوز کیږي. مونږ ته پکار دي چې مونږ هم په یو یونیک سټریټجی باندې کار وکړو. مخکې خلک له مونږ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې مونږه ټیم رای ساري. مونږ ته څه کول پکار دي, د سوچ کول پکار دي او کار کول پکار دي.
په لومړی لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سلیز یو وهلې. یو شی ببري خېدل چې افغانستان هدف پوره کولای شي خو هغه سی ونه شول. د لومړی لوبي او دویم لوبي د دومره لوی تغییر لامل څه وو؟
نبی او عظمت خو سیدا ماشاالله ډیر ښه دی. د اول میچ کې خو بیټینګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیدا د موږ سر کې پنځو وکټې زر تللې وي. لږه وروسته بیا دې چیس کول سیبو دیو ٹی ٹوینٹی په شکل کې کېده چې هغه کله کله په کرکټ کې کیږي, هر وخت امکان نه لري. خو لوبه یې ښه وکړه او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم د سنس کې دی چې ساسه په تیر میچ کې سنچی کړي, هغه د بل میچ کې هم سلیز ووهي. دا امکان نه لري خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دي, وظیفه هم ورلغاړي ده او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول چې هر میچ کې دومره کانسیسټنټ او سیګي سیدی د هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس کوي دا له امکان نه وتلې خبره ده. خو که کوشش وسی دا ټول سدا د فوکس او د کنسنټریشن خبره ده. څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي یو میچ, څومره کنسنټریټ کولای شي بیا غن وروسته بل میچ, څنګه کنسنټریټ کولای شي دا ډیره مهمه ده. د لوبغاړي لپاره که لوبغاړي چې ته بده تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې وه نو دا بس تا. نو دا د دې دغه کوم د بس یا موږ سټیسفیکشن لیول سی ورته وایو, دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده. باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي, سیخه وزلیږي او کنسیسټنت اوسیږي. که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړی هغه ویر کی او که ښه پرفارمنس کړی هغه ویر کی, نو دغه د کنسنټریشن د فوکس کوم سکلز او مهارتونه سی دي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنت کېدو غټه وجه کېدای شي.
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په وشتن ځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري.
بالکل, لکه څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سیدا د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لینت کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو. خو دا پیچونه موږ ته هلته دومره سپورټ نه راکوي چې د موږ ډېر ښه بال هم سیدا هغه دی بې منډو بچسي یا د میسي. سریلانکا کوم یو ګورو بیا ډېر موږ ته نوی بال سیدا ډېر مخ کې او سوینګ کوي او بال ته ډیر زیات ټایم ورکوي چې سوینګ سي هوا کې او ډیر مخکې بالنګ کوي، ډیر زیات کوشش نه کوي چې ډیر زیات په ګولډ لین کې بالنګ وکړي. نو دا یو یونیک وړې وړې یونیک سټریټجیانې سی یو ټیمې کوي، او بل موږ بیټسمنانو چې ډیر ښه ټارګیټ کړی دي چې چاته چیرته بالنګ وکړي. که څوک په آؤټ سوینګ باندې آؤټیږي نو هغه هلته ټارګیټ وي، هلته فیلډ پلیسنګ وي. او سریلنکا بالنګ چې دا ډیر اٹیکنګ ښکاري، په موږ باندې ډیر زیات اٹیک کوي، موږ سره ډیفینسیو نه ځي، او زمونږ بالنګ سدا لږ ډیفینسیو ښکاري. نو فرق په دغه ځای کې ښکاري. او بل پیچونه سي دي، د پیچونو هغه صحیح نه دي ریټ سي وي چې سره کم بالنګ باید پی اوسي. د پیچ ریټ کول سي ډیر زیات مهم دي د بالرانو لپاره هم د بیټسمنانو لپاره.
په لوبډله کې د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او عبدالرحمن ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی.
قیس هم په یو غټ استعداد ده، نور احمد نکړوالم یو استعداد ده، خو دلته بیا فرق دی هغه د پریشر دی هندل کول راضی لګ دی کانفیډنٹ راضی دواړه پدی کې دی سي دوی په ټیم کې څنګه کول شي ځای جوړ کی دا یو پریشر ده دوی باندې شاته دوی دی په بنچ باندې دی غټ دوستاران په دوی پسې ناشتي دی وو ځای به څنګه نسی هغه رقم پرفورمنس په دوی څنګه کوي دا یو پریشر ده دوی باندې خو دوی دی ټول خبرو نه تیر سي او خپل بولینګ خپل کمی نکتی سي دی په وو باندې دی فوکس وکي او څه سي دی ټیم پلان ده او څه سي بیٹسمین کمزوری نکتی دی هلته ډیر کوشش وکړي. هیڅوک هم د چا په شکل باندې کیدای نه سي، هیڅوک د چا د پیښو کوشش دی خاص کر په سپورټس کې نه کوي چې بیا خرابیږي. په کار ده چې دواړه دی خپل دوی څومره کوم شي باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکړي. نو په قیس عمر احمد باندې دا هم پریشر ده چې دوی څنګه دوی تشه ډکولی سي او میچ کول هم دي، نو د تشه ډکولو له پریشر نه دی واوړي او په خپل لوب او په خپل بالینګ دي زیات فوکس وکړي.
د لوبډل مشر شهیدی پرفورمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي، وای په لوبډله نور بوت شو دی.
کله سي دي پتا باندې د کپتان ټاپا و لګيږي بیا تو قوت دي زیات سي، وای ک بیټسمین نو کپتان خوستا او کپتان باید د کپتانی اننګز وکي او کپتان باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي، کپتان باید ډیسیژنز وکي. نو کپتان باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی، لوبډله جوړول وی، لوبډله انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډله چلول، دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی. نو په دغه ځای کې چې کله حشمت کپتانی کوي نو کپتان دی اوسیږي، او کله چې بیټینګ کوي بیا دی بیټسمین په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکړي نو حالات به ښه سي. نو که دا ټول پریشر وي دا بیا ډېر زیات ذهني قوت یا مینټل ټفنس واړي سي، څوک دې هم ډېره بهترینه کپتانی وکړي او پرفارمنس دی وکړي. نو که کله حشمت بیټینګ کوي نو په ځان باندې دی بیټسمین تمرکز دی وکړي، او کله چې ګراوند کې بولینګ چلوي نو بیا دی کپتان تمرکز دی زیات وکړي. نو دغه دواړه شیونه د سره بیل کړي، نو دغه دواړه شیونه د ښکاري سي حشمت پرفارمنس نه پریدي. او بل هغه شیان چې دای پویږي چې که زه په بریکر باندې زیات لوب نه سم صحیح کولای څنګه به دا ځای جوړوم او پریشر کې به څنګه لوب کوم، دای باید دا ټول شیان ابزارب کړي وګوري او ډېر زیات پریشر واخلي او دې توان ولري چې دا په خپله باندې هندل کړي، کنه د پرفارمنس په ورځ په ورځ باندې نور هم ډېر زیات خراب شي.
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوبې د ګټلو ډېر کریډیټ واخیست، او چې کله بیا ی قرارداد کاوه نو د په خوخه قرارداد هم ورسره وشو، د دې ماتو لاملونه او مسولیت نوموړي ته ورګرځي.
جاناتن ټراوت خو ماته د بوسیو نه وای، د دې کوچینګ به نه وای پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو چې لوبې وګټو، کومې سټریټجیانې او حکومتي عملي خپل کړو، او په ټیم کې څه شي تغیراتو ته ضرورت ده، په کومه برخه باندې زیات کار وشي، او هر یو بیټسمین ټارګیټ سي چې کومې کوي ضعیفه نقطې دي په دې باندې څنګه کار کولای شي، دې ته څنګه هوم ورک ورکولای شي، او په روان وخت کې دغه لوبډله څومره نوره بهترینه کولای شي چې له بهترینو لوبډلو نه میچونه وګټي. دا د جاناتن ټراوت لپاره یو چیلنج ده، یو بل پړاو یې اوس شروع کیږي. نو په دې کې به دته ډېر زیات محنت پکار ده، او که د په وس وي نو دغه محنت ور لغاړې ده، دا به دا کوي تر څو پورې د لوبډلې په د هر یو هم د ټیم په سټریټجي کار وکړي، هم د انډیویجوال لوبغاړي په کمی نقطو ضعیفو نقطو باندې، او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې ډېر زیات رنزونه وکړي او ډېر زیات رنزونه چیز کړي، او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د یو ښه فاسټ بالینګ برخه تشه ډکه کړي او ښه فاسټ بالینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نه نباسي. نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړې دي چې دای به څومره ترسره کړي. نو که ترسره نشو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د لپاره ډېر زیات مشکل شي.
آیا د عظمت الله عمرزي په تړاو ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاسټ بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ؟
عظمت عمرزي باره کې خو ما اندای ما سره په انډر 19 کې وو، سدای ما دې زیات های ریټ کړی ده او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغه ځای کې اوس موکي ورکول کیږي او دای اوس لږ هغه اعتماد او کانفیډنٹ ټیم په ځان باندې پیدا شوی ده. هغه پریشر هم اوس سده د انټرنیشنل میچونو پہ کم شوی ده او عظمت سده مونږ ویلی سو چې مونږ د ټیم د فاسټ بالنګ یا د آل راؤنډری برخه سده د فاسټ بالنګ د آل راؤنډر په صفت باندې هغه تشه کومه هغه مکمله ډکه کړې ده، ځکه دی ورسره ډېر ښه فیلډر هم ده، بیټسمین هم ده، ورسره ډېر زبردست بالنګ کوي. نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته لوسه پورې نه ده راغلی.
د لوبډلې یولس کشیز ترکیب کی دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلیږي، ځای بدلول مناسب دی؟
د ګربز په اړه به زه دا ووایم چې نه، دومره غټ تغییرات ورته ضروري نه دي. ګربز ته په کار دی چې دا هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدی، دته د دې حکمت عملی ته به تغییر ورکول کیږي. د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي. مختلف پیچونه مختلف استراتیجیانې غواړي، مختلف پیچونه باندې په مختلفه طریقه باندې سلیز وهل کیږي. کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیز وهې، نو بیا به په پنځو میچو یا لسو میچو کې و سلیز وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي چې دای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجي سره لاړ شي، سیده وکټي او کچې ته بریک کیږي، زر بریک شروع کیږي، سپینرز راځي، نو فیلډ پلیسینګ چیرته وي. نو دته د سینچي کولو حکمت عملی سے دا د سلیز وهلو حکمت عملی به د هر ملک کې په مختلفو طریقو تر سره کوي. نور د دو تخنیک ګورو، څاره برخې وګورو، فزیکس وګورو، د یو مکمل اوپنر بیټسمین دا، خو صرف حکمت عملی بس دا دای بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډل ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي، دا ستونزه څنګه حلیدای شي؟
دا د بیټینګ د آرډر خبره سیده، موږ باید 15% ولرو په بیټسمینان، هغه کې باید ډیر زیات تغییرات رانسی، هغه تر ډیر وخت پورې په غو پوزیشنو باندې لوبه وکي، تر وخت پورې به دا مسله وي، بیا به په خپل باندې حل سي او هر څه به خپل رول پیژني او خپل رول به تمرین کی. نو اس کا منگا چی تا یو څوک ون ډاون راولو خو زلیږي او بیا فینیشینګ ته ولو، دا فینیشینګ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونیو، نو منگا دا شیان نسو کولای. دا تغییرات او دا کمپیوژن بیټینګ آرډر استل خپل د لوبغاړو د پارم هم ډیر زیات کمپیوژن وی. نو په کار د سیاولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسه باید په یو آرډر راوزی، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې. له دین لاندې که بیا څه تغییرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي، خو له دین مخکې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنی؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې، که چېرته میچ نه ما خپل رول دته معلوم وي او هغه تمرین کوي، له دې سره به د ده په خپل پوزیشن کې لوبه پرمختګ کوي او په مخ بځي. نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کومه سترګه ګوري؟ نوید ځدرا، نوید ساق رحیمي اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډېر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي. موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، په هره برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو، سپیره کې څو فاست بالران وي، بیټسمینان وي او وکټ کیپر وي. او که موږ وګورو، موږ ایساق رحیمي مډل آرډر بیټسمین دا او لوور آرډر، کله لوور آرډر کوي، موږ په انډر 19 کې اوپن کړی وو، ډیر مفید تمام نسو، هغه اکثر سیدا فینیشینګ کې لوبه کوي او وکټ کیپر ده. بیا به اوپنر څوک راځي نو بیا په د لوبډلې د انتخاب لپاره اوپنران په کار دي چې هغه هلته لوبه ورسره وکړي. نو دا هم په خپله کې یو کمپیوژن ده. نو په کار ده چې صحیح په دغه وړو وړو برخو باندې د انتخاب برخه کار وکړي او هغه خلک له ټیم سره یوځای شي. که یوځای کېږي نه نو د یو ډیولپمنټ سکواډ په نوم باندې دی دوی ته ډېر زیات سفرونه ورکول شي او یو دومره لوبډله جوړول ډېر زیات ضروري دي په دې کار وکول شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره د لوبو له میدان او نیز سپورتي خبرونه هم دومره وتر بیا ول عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
We'll be right back.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
Nare paranta paspur bade var bina jabare kurmta nasibra bade